سره د جګړې پر مسلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک 13 ورځې وویل چې امریکا پوځي چارواکو له روسي چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس لاره د التناف په پوځي اډه کې پر هغه ځواکونو د بریټ پاړه اندېښنه خوده چې نړیوال ائتلاف هم راتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي روسي الوتکو د پنځم به پورت پر هغه ځواکونو چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې د همغږۍ لپاره راټول شوي و حمله کړې ده. مسکو د بشار الاسد رژیم مهم ملاتړ دی. د تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
ساعت 8:09 د تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د تورخم پر روسیش خرید خبرو لپاره افغان پلاوی سبا پاکستان ته ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي.
ولسی جرګه په تورخم کې د پاکستان له لوري د دروازې جوړول تیری بولی او وایي چې هیڅکله به یې ونه مني. له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي د دفاع وزارت د فساد دوسیو نتیجې باید اعلان شي. د قانون وزارت وایي د ناامنیو له کبله نه پوهیږي چې د افغانستان څومره قانونه لوټل کیږي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر نړیواله ټولنه په دې ملامتوي چې افغان کډوالې هیر کړي وو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ سپه 12 پښنې وی پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدې سپه دوام کوي. په دې سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرسیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به سبا دوشنبه اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته به د پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر زنجیر د راپورته شوې شخړې پر موضوع خبري وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلام آباد ته سفر بلنه ورکړې وه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې چې د شنبه په ورځ خبره کړې ویلي د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به د دوشنبه په ورځ د تورخم پر کړکیچ د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا وایي د افغان هیئت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه لوري به په تورخم کې پر راپورته شوی کړکیچ سربیره د سرحدي مدیریت سره په نورو تړلو مسلو هم خپلو کې خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې پلاوی د سفر هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په دواړو هیوادونو کې به د امنیت او ثبات د ټینګښت په تړاو ګټور بحثونه وشي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره یې په ټلیفون خبرې کړي. حنیف اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. د ولسمشر یو ویان دوا خان مینپال د شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت مخکې هم په تورخم کې دا راپورته شوی کړکیچ پر ډیپلوماټیک حواری ټینګار کړي او اوس اسلام آباد ته د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې افغان هیئت د سفر هدف هم دا دی چې له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه هواره شي.
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
ګومان کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو کې به د تورخم د وروستي کړکیچ پر موضوع د خبرو اترو سربیره په ځینو دواړخیزو نندریزو مسلو او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي. بلخوا د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت له امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې کړي. د پوځ د خبر پاڼه پاڼه په وینا دواړه لوري د سیمه ایز امنیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي د سمبالښت اړوند مسلو باندې خګیدلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د وروستي کړکیچ د ډیپلوماټیک هواري هڅې په داسې حال کې زور اخلي چې د شنبې په ورځ د تورخم لار د 15 ورځو پر لپسې تړل کېدو وروسته د هغو کسانو لپاره چې پاکستان ته د تګ ویزې او پاسپورټ ولري او همدارنګه د باروړونکو لاریو لپاره پرانیستل شوه.
په همدې موضوع ستاسو نظر له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې اورو. تاسو څومره خوشبینه یاست چې پاکستان ته د افغانستان د پلاوی له سفر سره به د دوو هیوادونو ترمنځ په تورخم کې لانچه پای ته ورسیږي او څه فکر کوئ چې د خبرو اترو له لارې باید دا ډول مسایل حل شي او که د جګړې او ټوپک له لارې؟ ولسی جرګه په همدې موضوع وایي چې ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې د پاکستان تیری هیڅکله نشي منلی او له حکومته غواړي چې په تورخم کې راپورته شوې لانجه ژر تر ژره له سیاسي لارې هواره کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې د تورخم پر پیشې د وکیلانو له بحثونو وروسته وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د تورخم پر پوله د پاکستان د پوځیانو تیرې د ګاونډیتوب او سرحدي اصول خلاف عمل دی او ولسی جرګه به هیڅکله هم ونه مني. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن پر پوله د پاکستان تیرې لومړی پیښنه ده، بلکې پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورن پر ګډه پوله ورته تیری کړي دي. خاغلی ابراهیمی وویل د یوې اعلامیې په خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډیر ژر له ډیپلوماتیکو لارو اوار کړي.
د افغانستان پر سرحدونو د پاکستان څرګنده تیری له ډیر وخته د طالبان او داود خان له واکمنۍ راهیسې عملاً جریان لري. موږ به یوه اعلامیه خپره کړو چې د دې اعلامیې له مخې افغان حکومت په دې قضیه کې هڅې تیزې کړي. افغانانو ته دا موضوع د یوې سرې کرښې حیثیت لري او په اړه یې بې تفاوتي نسي منلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان پوځ غوښتل چې د تورخم په بندر کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي هڅې وکړې، پاکستاني پوځیانو پرې د درنو سپکو وسلو ګولۍ وورولې. افغان سرحدي ځواکونه وایي دوی د مقابل لوري برید ته ځواب ویلی چې د درې ورځو وقفهیي نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه اوښتي دي. سره له دې چې د دواړو لورو د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوس مهال د پاکستانی تاسیساتو کار ولاړ دی او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو د ولسی جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي، حکومت دې د نړیوالو ادارو په مرسته دې لانجې ته د حل لارې ولټوي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وویل
ملي شورا باید په دې حق له غږ پورته کړي. موږ د دې په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدی. زه د یوې ښځې په حیث آماده یم چې سرحد ته لاړه شم او د مرګ په بیه به له خپلې خاورې دفاع وکړم.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ځانګړې توګه تورخم کې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او که نه، خو حکومت یې هلته هیله مند دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي مخکې تر دې چې تیر کال ډیر شمیر افغانان اروپا ته مهاجرت پیل کړي، نړیوالې ټولنې بې ځایه شوي افغانان هیر کړي وو. فیلیپو ګراندیا پرون شنبه د ایران په سفر کې ویل د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د مشر په توګه د لومړنۍ سیمه ایز سفر پر افغان کډوالو متمرکز و. ګراندی په تهران کې د ایران د کورنیو چارو له مرستیال وزیر حسین ذوالفقاري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له بده مرغه افغانان کډوال د نړیوالې ټولنې له لوري هیر کړای شوي دي. کله چې دوی له ګڼو نورو پناهغوښتونکو سره یو ځای اروپا ته تګ پیل کړ، ناببره نړیوالې ټولنې ته ورپه یاد شول. د ملګرو ملتونو پر اساس په ایران کې 9,500 راجستر یا ثبت شوي افغان کډوال اوسي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د ډیره افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. ګراندی له نړیوالې ټولنې په کلکه وغوښتل چې د ایران له لوري د کډوالو د ساتنې د پروګرامونو ملاتړ وکړي او که دا کار ونه کړي کډوال به نورو خواو ته مخه کړي. د دې اشاره اروپایي هیوادونو ته وچی په ورستیو دوه کلونو کې افغانانو په پراخه پیمانه ورمخه کړی ده. ذوالفقاری خبریالانو ته وویل چې ایران نورو هیوادونو په چیره بیا اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره لویه بیه پرې کړې ده. له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې افغان حکومت باید د دفاع وزارت د فساد د اړوندو دوسیو نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. د دې ادارې مشر سید حسین فخری آزادی رادیو ته وویل که مفسد کسان تر پایه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې را نشي، یوازې د فساد د موجودیت اعلان ګټه نه لري. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې افغان حکومت د دفاع وزارت اړوند ډیرو قراردادونو کې فساد ثابت کړ، خو د وروستیو نتیجو څخه هیڅ درک نشته. د دې ادارې مشر سید حسین فخری د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د فساد پر دوسیو اوړي باید تر پایه یې تعقیب هم کړي.
پیشنهاد مایی است که متخلفین و افراد
دی وایي زمونږ وړاندیز دا دی چې په دې قراردادونو کې درغلي کوونکي باید د عدلي تعقیب لاندې راشي. زمونږ او د خلکو د پوهاوي لپاره باید د دفاع وزارت هره دوسیه او پرمختګ له خلکو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تیر کال د دفاع په وزارت کې د پراخ فساد لشتونه خبر ورکړ او د هغې د څرلو لپاره یې د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یو پلاوی وټاکه. د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څېړونکي پلاوی بیا په خپل راپور کې وویل چې د دغه وزارت په قراردادونو کې قوانین نقش شوي او ډېر یې په مالی فساد ککړ دي. افغان حکومت هغه وخت په دفاع وزارت کې د ډېر فساد له امله د یاد وزارت د تدارکاتو څانګې د کارکوونکو کارونه وځنډول او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړل. غوښتل چې د دې دوسیو او دفاع وزارت په نورو تړونونو کې د فساد وضعیت په اړه د څېړنو د پلاوي دفاع وزارت لوی څارنوالۍ او د جمهوري ریاست تازه نظر راواخلو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره یې په اړه د څه ویلو څخه ډډه وشوه. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه څه له امله چې حکومت څه نه دي کړي بې ځوابه دی. د دې شورا غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د فساد په وړاندې یو سیستم رامنځته نه شي په افغانستان کې به د فساد قضیې همداسې بې نتیجې پاتې وي.
هر خو خلکو چې قراردادونه اخلي، هر خلکو چې په فساد بوخته، دا خلکو په افغانستان کې په قدرت ده، که په ارګ ده، که په پارلمان کې ده، که په قوه قضاییه کې ده او په اجرایه کې ده. زه په دې عقیده یم چې دا د اداري فساد مبارزه هم مسخره کیږي او خلکو خپل اعتماد سل په سل په خپل باور له لاسه ورکړي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته جمهور رئیس غني د فساد د ختمېدو لپاره جدي هڅې پیل کړې. د دفاع وزارت د قراردادونو څېړل، د ملي تدارکاتو د کمیټې جوړول، د کابل بانک قضیه بیا پرانستل او ځینې نور کارونه د فساد پر وړاندې د هغه هڅې بلل کېږي. د فساد ضد یو فعال شکرالله مشکور وایي چې په افغانستان کې د فساد ضد ډېرې دوسیې شروع کېږي، خو د هغې وروستۍ پایلې بیا نه معلومېږي. هغه وایي دا کار د دې سبب شوی چې خلک په عدلي او قضایي ارګانونو خپل باور له لاسه ورکړي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ناامنیو له کبله نشي معلومولی چې هر کال څومره عواید د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې ضایع کیږي. د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په تازه څرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالر عواید له دې لارې له لاسه ورکوي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د قانونو پټرولیم وزارت وایي د نامنۍ زیاتوالی په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني استخراج له زیاتېدو سره مستقیمې اړیکې لري. خو دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنۍ په خاطر نسي کولای دا وایي چې څومره قانونه هر کال په افغانستان کې په غیر قانوني توګه رایستل کیږي.
په هر پیمانه چې نامنۍ زیاتره وسی او لاسرسی و معدنو ته غیر مسؤولو ډلو زیاتره وسی، په هغه پیمانه طبیعي خبره ده چې د غیر قانوني استخراج زیاتېږي. او په هر کال کې موږ شاید ډېری پیسې له لاسه ورکړو.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن رسنۍ ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر د قانونو د غیر قانوني استخراج له لارې له لاسه ورکوي او په خبره دا نامنۍ هم زیاتوي. ښاغلی ملبن وایي له مجازاتو د قانونو د غیر قانوني کیندونکو معافیت د حکومت سیاسي ناتواني ښیي. د شفافیت د څار بنسټ د معلوماتو پر اساس د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د محل په څ باندې 2000 سیمو کې غیر قانوني کیندنې کیږي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا له دې مخکې ویلي و چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډول کیندنې نه کیږي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدی بیا هغو کړیو ته اشاره کوي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
قانون او تاراج په یو ډیر بېرحمۍ سره روان دی په افغانستان. په دې کې په اوله درجه زورواکان دي چې هغه حکومت سره لینک لري او زورواکان دي او د استخراج لپاره مخالفینو ته هم دوی حق ورکوي.
نوموړی وایي یو شمېر حکومتي کړۍ د قانونو له قراردادونو ناوړه ګټه اخلي او له دې اړخه هر کال په زیاته پیمانه پیسې ترلاسه کوي، خو مشخص د کوم چا نوم نه یادوي. د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری سپارښتنه کوي چې که دولت د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته لاسرسی نه لري نو لږ تر لږه دې د هغو سیمه ییزو زورواکو مخه ونیسي چې دا ملي شتمني لوټ کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان جمهوریت وایي چې د حزب اسلامي د ځینو غشتونو په سر خبري روان دي. د ولسمشر غنی یو بیان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د دې خبرو له پاتره رسیدو سره به دواړه لوري ورستي پریکړه ته ورسیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت باید د حکمتیار په مشه د اسلامي حزب ټولو غشتونو ته مثبت جواب ورنکړي. یوسف خان زدران په دیاره راپور لري.
ارګ مانی وای چې ځینو غوښتنو ته د رسیدو په صورت کې به ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې وروستۍ توافق نامه لاسلیک شي. د جمهور رئیس د ویان یو مرستیال د واخان مینپال په دې مطلب لټینګار سره وایي چې د دواړو لورو لخوا ځینې غوښتنې شته په کومو چې لا هم نظرونه ورکول کیږي.
دا حکمت مذاکرات بریالي دي او ډیر ژر به امور حکمتیار سره په افغانستان کې ولرو او د افغانستان د سولې سیاست برخه به یو دلته به آرام ژوند ځینی غوښتنی به د دوی ځینی غوښتنی به د افغانستان د حکومت ولې پر دې باندې به راځنی کیږي او د حل یو معقوله او قانوني لار به ورته پیدا کیږي.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې د سولې خبرې روانې دي چې په یاده موده کې دواړو خواوو د سولې په یو 15 ماده یي سند باندې هم توافق کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دا نسخه وروستۍ ده او د تایید او لاسلیک لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار تاسوول شوې ده. د دغه شورا د یوې سرچینې په وینا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی په انتخاباتي کمیسیونونو او نورو دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استازو ته د ونډې ورکړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له عمده نو غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د هیواد پر روان امنیتي وضعیت څاغز ونه لري. ښاغلی سیدی وایي د حزب اسلامي غوښتنې په اساسي قانون کې د بدلون په معنا دي او د دې کار صلاحیت یوازې لویه جرګه لري نه حکومتونه.
د اساسي قانون په مادو کې بدلون راوستل د جمهور رئیس نه بلکې د لوی جرګې کار دی. تر هغه چې لوی جرګه جوړه نسی تر هغه په قانون کې د تغییرات راوستل او د حکمتیار غوښتنې به منطقي دي. د افغانستان کمزوري دلته ده چې هر چا تر زشتور کوي او د دې پر ځای چې دلته ځینې کسان مجازات سي امتیاز غواړي.
لدی ټول سره د حزب اسلامي تازه غوښتنې او په دې اړه د نظرونو اخیستل د دې سبب شو چې افغان حکومت سره د دغه حزب د سولې مزل څوک شي. خو د جمهور رئیس د ویان مرسیال د واخان مینپال ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید لا وړاندې شرطونه مطرح نه وي او نه به هم چاته د سولې خبرو په بدل کې امتیازات ورکړل شي.
په یاد لري چې د دې خبرونې په پای کې یعنی د اتمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. خو مخکې تر دې رضوان مراد درته وایي چې په بهرنیو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرخلی.
واشنگتن اگزامینر خبرونه د متحده ایالاتو کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع د وزارت د راپور مهمه برخه خبري کړې دي. خبرونه د پینتاګون د راپور په حواله لیکي د دوامدارې بلوا او زیات توتريخوالي سره سره بیا هم افغان حکومت او امنیتي ځواکونه پر وضعیت برلاسي دي. په دې راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر او 2014 کال د مئی میاشت د مودې په اړه برابر شوی دی راغلی دي، افغان ځواکونو د ستراتیژیکو سیمو د نیولو لپاره د طالبانو هڅه ناکامه کړې او په مختلفو برخو کې پرمختګ او خپل توانمندي زیاته کړې ده. خبرونه د پینتاګون د ریپورت ځینې نورې مهمې برخې هم نقل کړي چې پکې راغلي افغان ځواکونه په 2015 کال کې له سختو امنیتي چیلنجونو سره مخامخ وو، په ژمي کې زیات عملیات وکړل او د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د جګړې د نوښت د اخستو پلان ترتیب کړ. واشنگتن اگزامینر زیاتوي پینتاګون د امریکا کانګرس ته په خپل ریپورت کې د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او ستونزو یادونه هم کړې ده. راپور وایي کلیوې خو افغان ځواکونه پر مختګ کوي بل لور ته بیا د متقابل استراتیژي او هوایي ملاتړ نشټوالي د دوی ستونزې او نیمګړتیاوي دي. خو د امریکا د دفاع د وزارت په دې راپور کې دا نه دی یاد شوی چې واشنگټن به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 9900 څخه 15500 ته ښکته کړي او کڅنګه. نېشنل انټرست خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه دا مطلب خپور کړی دی چې وایي ولسمشر بارک اوباما باید په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو غوښتنې له پامه وغورځوي. خبرونه لیکي د روانې میاشت په پیل کې د امریکا 1400 پخوانیو لوړدوه پوځي او سیاسي چارواکو په یو پرانیستي لیک کې له ولسمشر اوباما وغوښتل چې په افغانستان کې سرتیری کم نه کړي او د سرتیرو پوځي ماموریت تمدید کړي. د مقالې لیکوال وایي دغو پخوانیو قمندانانو او ډیپلوماټانو استدلال کړی دی چې افغانستان هم هغه ځای دی چیرته چې القاعده پر امریکا د 11 سپتمبر عملیات پلان کړی و او دا ډله اوس هم په دې هیواد کې فعاله ده. لیکوال وایي پر امریکا د القاعده د سپتمبر د 11 د بریدونو پلان په دې پورې هیڅ تړاو نه لري چې په کوم هیواد کې جوړ شوی و، بلکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د بریدونو کامیابی د دې حملو په پلان او هغې روزنې پورې ارتباط لري چې حمله کوونکو په جرمني او متحده ایالاتو کې ترلاسه کړې وه. نېشنل انټرست خپرونه زیاتوي د 1400 پخوانیو لوړدبه امریکایي چارواکو بل استدلال دا دی چې ولسمشر اوباما باید ځکه په افغانستان کې سرتیری کم نه کړي چې په دې هیواد کې د ځواکونو موجودیت د تروریستانو په نازیونه له منځه یوړل. دا مطلب لیکوال په ځواب کې وایي چې برعکس په تیرو 1500 کلونو کې نورې تروریستي ډلې پیدا شوي او امریکا ته ګواښونه هم زیات شوي دي. نېشنل انټرست وایي دا مهمه ده چې پوه شو چې د دې 1400 پخوانیو چارواکو په ډله کې هغه کسان هم شامل دي چې د امریکا جمهور رئیس یې قانع کړی و چې عراق ته 1,200,000 سرتیري واستوي. خبرونه وایي دې کار په موقت ډول په عراق کې تاوتریخوالی کم کړ، خو سنی اقلیت یې وځپه او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پیدا کېدو ته یې زمینه برابره کړه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه ده. خو اوس 8:30 بجې دي. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د هرات د امنیت قمندان وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اوبې ولسوالۍ نه اوسېدونکي ټپیان کړي دي. شیرا قالو کوزي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ورځ مازدیګر له بدغیز ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي چمتو دی چې له 15000 سرتیرو سره د پاکستان پوځیانو د ځواب لپاره تورخم ته ولاړ شي. راپورونه وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو په غور ولایت کې د پوهنې د ریاست د دوو کارکوونکو په شمول څلور غیر نظامیان تښتولي دي. د بلخ د ولایت شورا مرسیال شجاع الدین شجاع ادعا کړې ده چې د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو په 1416 کې د ولسی پاڅونونو په نوم خلک وسلوال کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریې مرکز دمشق ته رسیدلی دی. نوموړي دغلته د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. د بریتانیا د پارلمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په محکمه کې ویلي چې نوم یې مرګ پر خاینانو او د بریتانیا لپاره آزادي ده. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکیې پولې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوي دي. او د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د اتلتیک د نړیوال فدراسیون د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې د سیستماتیک دوپنګ په خاطر یې پر روسیې د ممنوعیت لګولو لپاره کړې ده.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم شما را به برنامه مایکروفون شما به میزبانی من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه به سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان اختصاص یافته است. هدف بازدید این هیئت حکمت افغانستان به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بحث با مقامهای پاکستانی روی تنش‌های سرحدی میان کابل و اسلام آباد خوانده شده است. شما می توانید به برنامه به تماس شده و نظریات خود را در این مورد ارائه کنید که آیا سفر این هیئت به رفع تنش‌های سرحدی میان دو کشور کمک خواهد کرد یا خیر. با این شماره ها می توانید با ما به تماس شوید. 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان می توانید از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه ارسال کنید.
او فروغ سبیو شید چی مورتی یاد نکو اغا سکایپ ده.
بله.
سکایپ لطریق هم کوله شید چی لمر سر تماسو نیسی. رادیو دات آزادی ده آزادی رادیو ده سکایپ پتا ده. او موضوع به زهم یو چه ور سر زیاد ونب که وکم اغداده چی پتور خم که دفن او پاکستانی زواکونو ترمنز ل تقریبا یوی ونې نه ته ورسته پسیمه کې اوربند شوی دی تورخم برته پرانستل شوی دی.
بله.
او دا پریکړه شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره پر دې مسئلې خبرې وکړي. په کوم ځای کې چې پاکستان نوې دروازه جوړوي افغانستان هغه ځای صفری نقطه بولی او ور سره مخالفت کوي. خو پاکستان بیا وای چې دا سیمه خپل خبره ده. ستاسو په نظر همدا شی به چې اوس دوړو خو خپل کړی ده، یعنی خبري اتري دا د مسائلو دی حل کولو شلاره ده او که د ټوپک ژبه. نو هله ده چې په دې موضوع نظر څرګند کړي ځینو اوریدونکو مخکې تر مخکې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې نظرونه راستولې دي چې د خبرونې په ترڅ کې له نورو سره شریک
وو. بله، که بعدا پیام های شنه به خانش میگیریم. حالا می رویم تماس های شنونده های ما را میگیریم. یک شنونده ما تماس گرفتن. بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بخیر
است. سلامت اوسئ، مهربانی کوئ.
حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهربانی.
بله، حیات سبا بخیر. د دوشنبه ورځ اسلام آباد ته ځي او په دا خبره په ډیپلوماټیکو توګه باندې دا پاکستانیان په ډیپلوماټیکو توګه باندې نه پوهېږي. د دوی سره باید زور وسي. دا زور ورسره وسی لکه څنګه چې ایران د ایران یو لوی چارواکی په عربستان کې دام ته دی خپل سفیران سره تبادله کړه. سفیران سره په څه واخله دی هم باید د پاکستان په څه واخله دا سفیر په سفیر په کابل کې راځي. یوه لاره ولاکه یا په زور کې افغانستان ته ګټه ورسېږي. هسې یې ورته کاش کې که شل مړي که زر مړي پوځان کار ونه مړي په افغانستان کې په سوا او په لسګونه باندې مړي تریا خو داسې دي چې د پاکستان د پوځانو سره مړي شي هغه زور کومه د افغانانو وربالو شي. دا څه کوي چې پاکستان ناستې نو د طالب بعد اروازه په لسګونه مړي په پاکستانیانو ځان مړي.
تشکر از تماس و نظرتان. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم. ستوری مسی سال شست.
سلامت حسین، مهربانی.
سلام، بفرمایید.
دلمن ولایت احمد جن نورزی خبری کنم.
مهربانی کنی نورزی سب.
دا باید پاکستان تا دا جنگ پا دا جواب ورکول شی در سولی دلائی
سی. یعنی تاسی دی سولی دی او دیپلوماسی طرفدار نه سید؟ ستاسو نظر واری دل شو منن.
ولی من بالکل نه، ولی بیا دوست داشتن وی که بیا دوست داشتن سر نری، بیا دی بیا داشت کار کی چه غم مستخان جورشی.
سعی من اون شیفت تلفن موقع بالا اردن خیلی رو خبری و کی آزادی رو.
سلام، خیر خروان خیر.
سلامت و سعی مربانی که ویل رادیو تلری شی.
با اون نورزایم در روزگار نگلایتی.
مربانی.
بفرمایید نورزای سعی.
زما په نظر د پاکستان سره د سولې خبرې یا دیموکراتیک خبرې کول دا هیڅ نتیجه نه ورته ویل دا څو مرکې شراب وار به خبرې وکړي بیا د خیر سره اوس کار وکړي هغه د منلو وړ نه وي اصلا خدا سرحد دی نه چې دلته پور سره دا واقعي سرحد خو ورېده اتک پر شاوخوا دی نو باید تر هغه ځایه د افغانانو سره جګړه وکړي او ونیول شي.
صحیح. یو اوریدونکی هم د اسکایپ له لارې راسره دی، مهرباني کوئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله
زما پښتونیار یم، د دوبۍ سره اړیکه نیولې.
مهرباني کوئ پښتونیار صاحب،
زما نظر دا دی زه خو تر ټولو نه پاکستان باندې نه دغه قوم ځکه امریکان زموږ اړیې ورکړي دي، نو خو د هغه مقصد دا ولوسي زموږ وطن ساتنه کوي، نو کدی صرف خپل هدف په نشه کوي یا خپل مقصد سیز په دې د دې څخه ګټي هغوی ته جواب وایي. نور که په افغانستان باندې هر مشکل راځي دی دغه ته خاموشه ناستې قرار ناستې، نو افغانان باید په دې پوه شي زموږ غټ دښمن امریکا ده، چې هغه موږ سره جنګي، د طالبانو سره مهم جنګي خپلې ګټې اخلي، د پاکستان سره مهم جنګي خپلې ګټې اخلي، نو بس د امریکې خلاف موږ جنګ وکړو.
صحیح. ستاسو نظرم واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب
تماس شان فکر کنم قطع شد. خب میرویم به شنونده دیگر، بفرمایین رادیو آزادی. بله
سلام استاد جاوید نعیمی فرسپاس پروان صاحب ترنو اوریدونکو باندې سهار مو پخیر.
سلامت اوسه کورم دان تکین صاحب مهرباني.
تشکر اسمت پروان صاحب. د تاریخ په اردو کې افغانانو بالکل خپل میړانه ورچا فضلې د چمور خپل زری تاریخ ته احترام لرو او په دې باندې ویاړ کوو. په اوسنۍ موجوده شرایط کې د افغانستان وسورستۍ وضعیت د ګاونډیانو ورستۍ برخورد او چلند دا هغه څه دي چې افغانستان اوس په یو ډېر مهم حالت قرار لري. اوریدونکو نظر ورکړئ چې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره یوازې هیربوي یا جګړه مهمه ده. زما پر نظر مشته چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان ولسمشر قوي ډیپلوماسي د هغه یوه قوي اراده ممکن د افغانستان دغه موجوده ستونزې ټولې حل کړي. وګورئ تاسې اوس د افغان ولسمشر قوي ډیپلوماسي د پاکستان پر وړاندې په داخل او خارج کې ممکن یوه ډېره ښه نتیجه ورکړي. په دغه برخه کې موږ څه وینو چې ستونزې تر ډېره پورې حل شي. د لومړي ځل لپاره پاکستان ته تر هغه وخته په دوست او ګاونډي نه ویل کېږي تر څو چې د افغانستان سره اړیکې نه سمې کړي. نو په دې خاطر موږ د جګړې توان لرو خو په هغو شرایطو کې چې داخلي ستونزې ونه لرو. یوې خوا ته داخلي ستونزې لرو، د بلې خوا پخپله په داخل د حکومت کې مشکل هسته، د بلې خوا نورې موجوده ستونزې شته. نو دا مهمه ده چې افغانستان خلک ارادې لري، پیاوړې اراده لري، خو هغه وخت دا امکان لري چې موږ امکانات ولرو. زه په دې باندې ویاړ کوم. بالکل، د افغانستان خلک احساسات لري، د افغانستان خلک قوي ارادې لري، خو یو ورځ نه یو ورځ دا ستونزه شخړه حلېدونکې ده. موږ د افغان حکومت او افغان ولسمشر پر پیاوړې ډیپلوماسي او په دغو اوسنیو شرایطو کې د پر جدي مبارزې موږ باور لرو یو ورځ نه یو ورځ به دا ستونزې حل شي.
سلامت اوسئ. تکین صاحب بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله بفرمایئ.
وعلیکم السلام.
مسلم یار یم د غزنی څخه پاتې کوم.
مهرباني مسلم یار صاحب.
زما فکر خو دغه دی توفک زبا د بیان د چې سړی بریا باندې راوړي په دغه مسائل کې ښه به دا وي چې خبرو له لارې دا مسأله مخته ولاړه شي، او په خبرو کې بیا مهم ځای دا ده چې دا
بله تماس آقای مسلمیار فکر کنم خط شد.
خیر کرده شید دوباره به تلفن رو که لیکن دومره پوی شد چه دوی
طرفدار گفتگو و خبرو. بله خب شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرماین رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت توسی مهربانی کوی.
دور از مال نظر خدا به زیاد رو دو پادارم در گرش سوالی در هلمت سوالی در گرش سوالی پکرا دی خبری و سروی در افغانستان حکومت در زول از دلال کار نسر سر سر نرسیجی و دی در چول مخلوقات و سر پویر در زول اللہ لکو نرسیجی بس پکرا دی خبری و سروی که مل احمد چی که مل احمد که دل کران بل اخوا مل احمد که دل پکرا دی خبری و دلال خبری و سروی که در زول اللہ خبری نسر سر سر نیجی.
بله بسم امدغسی لکه چی کیشه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. فکر کوم چې یو څه پیغامونه به مولولو هغه اوریدونکو چې دی افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه رالیږي چې هغوی هم ډېر منتظر پاتې شي.
بله، تماسهای تلفونی شنونده های ما را لحظه بعد میگیریم پس از خوانش برخی از پیام های شنونده های ما. بفرمایید سروان.
قیام الدین مبارز د هلمند څخه لیکلی دی و د تورخم د لارې د مسئله باید د خبرو له لارې حل شي نه د جنگ له لارې.
انوار از فاریاب نوشته است چند سال می شود که پاکستان بالای خاک افغانستان راکت پرتاب می کند، چرا افغانها به آن پاسخ نمی دهند؟
سردار ولی سیرت ناوی ولسوالی ده هلمند څخه لیکلی وای فکر کوم چې د دې پلاوی سفر به هم نتیجه و نه لري، ځکه چې داسې ډیر سفرونه شیبي خو فایده نه ده کړی. له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی وای زما په نظر د افغانستان د هیات تک به د تورخم مشکل د لنډې مودې لپاره حل کړي، خو وروسته به بیا پاکستان خپل تجاوزونو ته دوام ورکړي. بل اوریدونکي چې نومېده یې حضرت ګل خان له خوجه ګوهر څخه یا سیمه به یې شاید لیکلی دی وای زما په ګمان د افغانستان پلاوی به پاکستان ته چې ځي نتیجه ورنه کړي، پاکستان په افغانانو لوبي کوي. بل دون کې نادیا میوان له زابل لیکي وای پاکستان خو په ټوله سرحد کې دروازې جوړول غواړي او دا د پاکستان حق بولی، نو که لدې کبل د کرزی سره چې د افغانستان د پلاوی مشر دی د پاکستان خبرې باید کوم نتیجه ورنکړي.
به همین ترتیب جمعه خان از ولایت زابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است به این باور است که گفتگو با پاکستان به رفع تنش‌ها میان دو کشور کمک نخواهد کرد.
ولی ولال زابل څخه لیکلی وای باید لنجه د خبرو لاري حل شي. او چه پیغامونه نور هم چی تاسی باید ولولی؟
بله، به همین ترتیب گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که سفر هیئت افغان به پاکستان کدام نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت، زیرا پاکستان در تلاش قانونی ساختن یا به رسمیت شناختن خط دیورند است.
بله، بل اردون که محمد نبی او بخشی فضل رحمان فضلی محمد نبی پیغام نگره ده سپین پاتره لنگرهار لخیوی ولسوالی چخلی کنی، پاکستان تا مخ که هم چارواکو سفرونه کری بو حکومه نتیجه نه داور کری، راتلون که سفرونه هم ده مخکنوی سفرونه پشان به نتیجه دی. وصف مرشو اردون که تا ده تلیفون لاری.
بفرماین رادیو آزادیست.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته تاسو مرحبا سلامونه او مشکري قبول کړم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زما څخه نظر باغ دې څه خبرې وکړي او ریدم کوم کومې خبرې وکړي هغه زما خپل زړه خبرې او خدما خپل څخه نظر دار ایران چې پاکستان ته روسیا هم په افغانستان باندې خپل ساتیر نو تر هغه وخت ته ریته چې هغه ماتون کې جواب ورنکړي چې کوم څه چې په پوار وارو نه هم تکرار شي چې پلاوی ورته کلاس پلاوی ورته حتی چې خپل اشرف غنی ورې چې نه هم بغاته ونه رسېږي نو خپل څخه نظر دار دغه غواړ د افغانستان حکومت سره وخت لپاره ځان پاره کوي نو د دې سره د خپل کار برابر کې د جنگ د لاري کچېره دا وطن کې سلام دی افغانان توای چې نورمال ستړي نورمال وطن کې ځای کار مخلاصي.
صحیح، من نه چې نظر مو ترغم کو.
شنونده دیگری هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام تاسو ته هم بالکل خصوصا د غیر به کوم کو تاسو سلام علیکم هلو وړاندې کوم.
سلامات.
د خصوصا د تاسو سره مخاطب یم.
مهرباني
زه دا وایم چې پاکستان سره ډېرې زیاتې خبرې وشوې، د پاکستان سره د مونږ خبرې هېڅ معنا نه لري او د پاکستان سره د مونږ هره کوم میدان کوم وسایل چې مونږ ترسره کړي دوایانې کومې د سبزیو د میوو د دې بهانه مونږ لري په دې کې مونږ ته څه نه څه مشکلات لري. نو د نن دا وختونه کې د حالت نه چې پاکستان سره د مونږ را دې کو دي هیڅ معنا نه لري او دا کار چې دا څه دې سره مونږ هر څه ختم کوو بس بالکل یوازې یوازې ځان ته هم لاره غره د جهات نه ویني دا څنګه چې تاسو خپل تکلیف نه کوي، دا چې موږ کار نشو به
درست. در منان چه نظر مترگن کن؟
تشکر. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرماین. رادیو آزادی است. بله؟ بله، تماس شما برقرار شده.
و علیکم
السلام. محمد ولی پریاز من ایلمان
فخر. سلامت و سیمی روانی.
سروان صاحب، پاکستان ایس کل اخبر پکر وادو سر عمال ندی کری کری وادو کی شاید او چه دا پر اونی دا پر دی که کار اونی که بیا هم دی پند کارو سخلاص ناخی نسما دا بغان دولت دا طول و شروع کسو دا غیل دا چه که مسئلت دا سپارل سوی دی چه دی پشه دا که کتو گا مسئلت دا غاری سواری چه دیشنی چه دا شا پا بغان هم دی پیغور کردی پاکستان دا دی هر جواب پکلا کوار کی او دمار طول و مفاقه مجایدون و نسان باقا پیغانی شخپل دا حکومت سر سنگ بر سنگ خپل پر پل دا خپل پر خواه دا پاکستان دا جنگی.
سی بل اوردون که همشته.
بله بفرماین.
سلام علیکم سروان سیبتا تو استاسو در رجوع طول هم کاران تو بیدو خودانی که هلی شامون علیکم.
سلامت و سی
نو رحمان رحمانی هم در نمرار ولید مشهر مصری نیو خاصو چینا دفعا کم پلاوی چی افغانستان تا پاکستان تا روان ده خوده دیو که چی دقا خبری مثبت نتیجه ورکی خو نور افغانان جنگ نستری شوی دی خو به هم پاکستان من نپریدی چی آرام هم نپریدی هر زلی زمان که خوره بنده دوی تیره کرده ده و هم دسی شل زلی دی افغانستان خوره بنده هم دسی افغانانی زوره ولی خو به هم کچیر تا دقا خبری نتیجه ورکی افغانان مجبور دی چی بل مقابل ته جواب ورکی او لکه دغه تیره موده چې په تورخم کې کومه شخړه راغله او رامنځته شوه دواړه طرفه پښتانه دي کلر دی او کفر دی یو پښتانه دي ضربې مونږ ته رسېږي خو بیا هم هېڅکله پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې دی ټول افغانان په ارامه ژوند وکړي خو ښه خبره دا ده چې اول دغه کمې مساله چې ده د خبرو له لارې نه حل شي خو بیا هم که د خبرو له لارې نه حل کېږي نو افغانان مجبوره دي چې لکه دغه کومه چې اقدامې چې وکړو بیا هم همداسې په اقدام لاس پورې کړي.
سلامت اوسه مننه.
تشکر از شما شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم که تماس گرفتند. بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
سلام علیکم سروان صاحب، جور خیر.
سلامت اوسه مهربانی کوی صاحب.
آزادی رجتول و رجیم سلامون و انبار سلام. من وقت داردی چی دادا پاکستان و افغانستان جنگ شدی دا د افغانانو په ګټه خو نه دی ځکه چې افغانان دا دېرش کاله جنګونه کړي څه ګټه جوړوي دا باید چې د خبرو د
بله صاحب مننه چې تلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی هم شته.
بله السلام علیکم سلام سلام ټولو مینهوالو ته سلام کوم فریدا ته د خوندزاد
صاحب مهرباني کوئ صاحب
من نظر من از خواندن بیش از پاکستان هست که لباس من نبود. راشن دارم که جواب دیوار کیست؟ اگر مطالعه ای که زخم کسی سونیج او که دزلمان پرانا سوگران او تن میلکی بدی که چنا اول به دادی دفتر پاکستان پشتانی که تو فیسبوک او پداس اینو تو لنز میگی بندی کشان زلی افغانان زلی میتوند شزود پرلو نادی ناسی دیکشن میکن کنران میدان تو درسی که غیرت پشید میدان تو درسی جنران برسی که خلا بردم زم په ساده سره جنګوم ساده نو بس بغیرت د راو دي چې څنګه لنه کوي د شنو څه په لون باندې څنګه لنه کوي غیرت څه دې له دې بار د باندې راوځي.
درسته من نه چیت
نو نو نه په خپل ځو په کړي سر په ساده رو جنګوم راو دي چې د دې ساده نه ایت کړي د دې مړان زما باندې.
درسته من نه سلامت او سوي چې ټلیفون مو کو بل اردن کله روزن معرفي کوي
من دا دیش کار تنظیمش کار که شما جنگی رو یا پتا خواه دا سولی خبری ویه بیادا خبری ویه سر شروع ندا سو نیلوزی پا خوانان رو بیوکه ندا چی دیل اختر خونه من نلی بیوانه و یا وقتا ما خبر دا من ندیده.
درست، یعنی تاسی هم برتا خوشبینه نیست. سیش
آره. شنونده دیگری هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای فروغ، بر شما هم قرار شنونده عزیز شما
تشکر. سلام به شما هم.
شما جور باشم کارت نمدین به هوش از تخار مزنی وقت شما شدم چون که دستان پایی مدن از اکنم آیتا بسیار با پاکستان رفتن ایچ کدام دستاور مثبتی نداشته. پاکستان چند بار ویسال دیدم بسیار خسته شده. یک طرف مولا منصور در اونجا کشته شد، بسیار خاطرش ماتم بارد. از دیگه طرف پاکستان یا بند سلمان و دیگه امسالم دیگه خدمات های عمل منفی با مردم افغانستان انجام داد. در پاکستان خانیز ماتم و غم هنجو میباره. دیگه پاکستانی دوستی های هندوستان دیره ای چی کرده نمیتونه مردم دیگه ما را به این وان میپوشه. این حیات باید ایج بخ نره. باید اگر میشه دیگه اگر از طریق کدام چیزی بین الملل کدام طریق میشه باشه ننشه دیگه باید رای ما حق رای ما جنگ از وقت ما قسم که خودم میگم یک معلول هستم باید از جان این وطن یزدی خود دفاع کنم قسم که شهر مردانی ما رو دو جرفتن میغورن و بر علی جانوران دلخوران میجنگن باید ما حق کدام رو باید بر علی خود جانوران بجنگن.
قاری صاحب فعلا تصمیم گرفته شده که یک هیئت حکومت افغانستان بالاخره فردا راهی اسلام آباد شود. حالا خواست شما از این هیئت چی است که کدام مسائل و چگونه مطرح بکند با جانب پاکستان؟
ستار جان یالیس ای هیئت میره ای هیئت بیچاره میره برای از این گپ میسن دروغ میگن. ما از این هیئت کدام چیزی ندارم که کدام دستاورد مثبتی ما مردم عزیز بیچاره ما بیاره. بازم نمو زبان نمو کندم تو ده روز بعد نمو گفت نمو سرکس نام درگی کدام گپی نیست گپ های مفت است و گپ های مردم خوش نکنیم. مردم افغانستان همه گپ خودش میفهمه همه پیر جوان همه این فهمیده گپ.
با تشکر از شما. ساعت 8:53 صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. برنامه میکروفون شما را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام به شما هم.
بخیر هستین، ساعت شما خوب است؟
تشکر. بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
سلامت، از ولایت قندهار به تماس شدم، محمد شریف هستم. اما درباره مرد تورخم، چرا کلترای ما و شما چند سال میشه؟ به خدا هر کلتری خبر هستم 80 سال 90 سال عمر داره. چرا این مرد معلوم نمی کنم که این خاک تا کجا از افغانستان است، تا کجا از پاکستان است، تا چی وقتی بدبختی باشه، تا چی وقتی جنگا باشه؟ چرا این کلترا به این متوجه نمیشن؟
نظر شما در مورد سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان چی است؟
سفر ما ای است که باید بشینم ما و شما همسایه هستیم، جنگ کار خوب نیست، ما و شما ضروریت داریم از این کشور به کشور دیگه. باز دولت اسلامی هم هست، نمیشه که با جنگ و سلاح و مهمات حالا دیروز پریز سالو سه نفر ما کشتار داد.
بله، تشکر از تماس شما. شنونده ما طرفدار گفتگو با جانب پاکستان بود، یعنی خواهان این بود که از طریق دیپلماسی و صحبت تنش‌های سرحدی میان دو کشور حل و فصل شود.
فکر کنم چه بیا هم دی پیغامونو نوبت چه ویل بلو.
تعداد زیادی از شنونده های ما از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه روان کردن و نظریات خود را در این پیام هایشان مطرح کردن. شنونده ما به نام نصرالله عمرزی از ولسوالی در قد ولایت تخار در پیامش نوشته است که جنگ به نفع هیچ کشور نیست و تنش های سرحدی میان دو کشور باید از طریق گفتگو حل و فصل شود. به همین ترتیب اسماعیل سمسور از شهر قلات مرکز ولایت زابل نوشته است که مشکل ایجاد شده در تورخم باید از طریق گفتگو حل شود.
لمیدان ورده لجرلیز ولسوالی سخه، البته در مساخیل و لسیمی سخه، هزبالله لیکلی و بشک چی در سیاسی لاری سخه در مسئله حل کیجه. خوب پاکستان تل دروغ ویلی دی او پخپلی خبری عمل نده کرد. بل آوریدون که حاجی موسا کلیم لیکلی و که پاکستان مخترازی او کشات چندان پروا مشته نلری زکه چی مش جنگ تا تیاریو. اسماعیل سمسور لزابل مرکز کلات نلیکلی وی د تورخم ستونزی په خبرو حل کریشی خوب باید د سوک جواب په سوک ورکو، نور افغانان د پاکستان تیره نشی منلی. شفی جان زرن لخوس ل نادر شاکوت ولسوالی زخلی کلی کشرخ ل پسوک سمیجی نو دی جنگ طرفداری کرده. بلاوردون که اطاولا افغان ل کندهار لیکلی وای پاکستان پس منه پویجی ز ل اشرف غنی نغوارم چی ده پاکستان پورندی جنگ شروع کری. همدار از احمد ل کندهار لیکلی حق کسان چی ده جنگ شعارونو ورکوی حق دی امتحان سی چی ده جنگ پر میدان خو بیا وزی کنه وزی. وسیولا عبدالرحیمزی لیکلی وی پاکستان زموږ د سر و مال او د خاورې دښمن دی، زه له اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې د پاکستان پر ضد هند ته مخه کړي. همداراز بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، د هلمند ولایت ټول طالبان هم ورته تیار دي خو د افغانستان عسکر دي وار مخکې کړي.
سیفالدین سیلاب از ولایت تخار در پیامش نوشته است که این تنش ها باید از رای صلح حل شود نه از طریق جنگ. یک شنونده دیگر ما به نام بسم الله عزیزی از بغلان نوشته است که پاکستان بار اولش نیست که بالای افغانستان تعرض میکند. اگر افغانستان یک مرتبه جواب دندان شکن دهد، پاکستان دیگر چنین کار را نخواهد کرد.
حبیب منگل هلمند لیکلی وی پاکستان په سمنه پوهیږي نو باید خاشماتون که جواب ورکړی شي. او نادیه میوان لزابل لیکي ولسمشر کرزی 19 ځلې پاکستان ته د خبرو لپاره لاړ خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه، باید اوسنی دولت هم په دې وپوهیږي. او وروستی پیغام دی غلام سرور نبیزاده ده، دی وایي چې خبرې دې وشي خو که چرته خبرو نتیجه ور نکره بیا دی جنگ وشي.
و عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بلامرغاب ولایت بادغیس نوشته است که گفتگو فایده ندارد به خاطر که مشکل ما دائمی است و با پاکستان نباید گفتگو بحث صورت گیرد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. در دقایق پایانی نیمه اول برنامه مایکروفون شما قرار داریم.
یو تلفن اخیسته شو. بله. البته که لندی خبری و که مهربانی و که آزادی رادیو در میکروفون استاسو.
سلام علیکم. سروان صاحب تا اون این صاحب تواوریدن کل سلام وایم.
سلامت اوسه.
یو فکر کوم پاکستان مو دواری یعنی څنګه دا تر یو کله شیزو کې غوښتو دا چې موږ مقابل شو نه درېدو خو ورس پرز مختلف پړه مخته کوله خو دوانه موږ دغه مقاومت چاونه کاوه خو یو ځای فکر کوم دا ورڅګ لدارې دې دي ما په طبیعت یو څه تاواني خري ځکه چې هغه باید راغلی وای دی باید نو مقاومت کړی وای چې هغه باید راغلی وای او دینه وای ورغلی او دې دروازې چې هم بار بار دینه وای کړی ځکه خلاص چې کته مالی تاوان دی وای څه خبره نه و دا باید دې دغه کوي وای و چې دې ورځ باید مکمل دا ته مکمل توګه څه سو دا مشکل سره حل کې نه دی وړي ترخم په مکمل توګه اخلاص کې او سره حل کې نو به موږ دې جنگ جګړو لږه مشکل سره حل کې نه دی ترخم باندې مشکل حل کې نه دی ما دا نه
یعنی څه ډول ور سره حل کې
چې ټول مکمل دروازه مکمل سره حل کې حل کنه یو تور خند دروازه نه مکمل سره حل بلې نه باید راوته چې مکمل سره حل سره حل کې موږ مکمل اصلي سره حل کوم چې هغه سره معلومه
صحیح. ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی چې تر دې شی به پوری خپل نظرونه یا د ټلیفون او یا هم د سکایپ او یا هم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري څرګند کړل. په همدې موضوع له خبرونو وروسته بیا هم تاسو نظرونو ته منتظر یو. هله ده چې له خبرونو وروسته بیا هم ټلیفون را وکړي او یا به هم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري